السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن دوشنبه د جدي یا مرغومي 15مه او د جنوري 15مه نیټه ده. د سهارنۍ خبري مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. ټاکل شوی چې د وینزویلا پر ځول شوی مشر نیکولاس مادورو او د هغه میرمن نن دوشنبه د نیویارک په یو فدرال محکمه کې راڅرګند شي. دا جوړه د نشه یي توکو د ترهګرۍ او متحده ایالاتونو ته د کوکاینو د قاچاق له تورونو سره مخامخ ده. مادورو او میرمنې په کاراکاس کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې ونیول شول او نیویارک ته له انتقال وروسته هغه توقیف خونې ته لیږدول شوي چې تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ده. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د وینزویلا د ولسمشرۍ سرپرست دلسی رودریګیز او نورو چارواکو ته خبرداری ورکړی چې له امریکا سره همکاري وکړي کنه لویا بیا به پرې کړي. ترامپ له اتلانتیک سره په یو مرکه کې چې پرون د جنوري په څلورم خبره شو ویلي که هغه یعنی د وینزویلا سرپرست ولسمشره هغه څه ونه کړي چې سم دي هغه به لویا بیا پرې کړي، ان له مادرو څخه هم لویا بیا. ترامپ دا څرګندونه داسې مهال کوي چې د جنوري په څلورمه کین ارخي رودریګیز د وینزویلا د سرپرستۍ ولسمشر په توګه له ټاکل کېدو مخکې پر کاراکاس د امریکا عملیات د ملګرو ملتونو د منشور سرغړونه وبلله او ژمنې وکړه چې دوی به بیا هیڅکله غلامان نشي. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د پاکستان د سوداګرۍ او صنعت له فدراسیون سره یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ لارو پر خلاصون خبرې کړې دي. دغه خونه پرون یک شنبه یو خبرپاڼه کې ویلي چې دواړو لورو یو آنلاین غونډه کې وروستۍ وضعیت څېړلې ده. په خبرپاڼه کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د مشر عاطف اکرام په حواله راغلي چې د بندرونو تړل د دواړو هیوادونو په زیان کار دی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ او سوداګرۍ لارې نږدې درې میاشتې مخکې د دواړو هیوادونو د پوله ساتو تر جګړې وروسته وتړل شوې. تر دې وړاندې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې ویلي چې دواړو لورو ته سوداګرو د لارو د بندوالي له کبله درانه زیانونه ګاللي. د طالبانو حکومت بیا مخکې ویلي تر هغو چې پاکستاني لورې د دغې لارې د دایمي خلاصون ژمنې ورنه کړي لارې به خلاصې نه کړي. په ایران کې پیل شوی مظاهره اتمی ورځ ته وغځېدې. راپورونه او خبرې شوی ویډیوګان ښیي چې تیر شپه هم په بیلابیلو ښارونو کې اعتراضونه شوي. له پولیسو سره د خوډاب راپورونه هم خبرې شوي. په ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې امنیتي ځواکونه پر مظاهره کوونکو ساچمۍ ګولۍ او اوښکې بهونکې ګاز کاروي. د هرانا په نوم د ایران د بشري فعالانو یوې مجموعه ویلي د اعتراضونو له پایل راهیسې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي. اعتراضونه تیره یک شنبه د ایراني ریالو د بې ساري ښکته کېدو له کبله تهران کې پیل او لمنې نورو ښارونو ته وغځېده. او د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي وایي کیف به دغه اونۍ د روسیې د جګړې د چټکې پای ته رسونې په هدف له اروپایي متحدانو سره دوه غونډې ولري. لومړنۍ غونډه د فرانسې، جرمني او بریتانیا په ګډون د اروپایي هیوادونو د لوی درستیزانو د چینن دوشنبه د اوکراین په کوربتوب ترسره کیږي. دویمه غونډه سبا سه شنبه د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون په کوربتوب جوړیږي چې د ماکرون په ټکو اروپایي مشران به د اوکراین د امنیت لپاره په خیج منې پکې وکړي. زلنسکي تر دواړو غونډو مخکې ویلي هیواد هر ډول احتمالاتو ته چمتو دی. دا په داسې حال کې ده چې رویټرز د کیف د خاروال ویتالی کلیچکو په حواله ویلي چې تیره شپه هم روسیې پر کیف هوایي بریدونه کړي. د دغو بریدونو د احتمالي زیانونو راپور لا تر اوسه نه دی ورکړل شوی. دا و خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. کونړ کې زلزله ځپلی وای په خیمو کې د ژمي سړې هوا ته پات دی او ژوند تریخ دی.
ماشومان خو هوا چې سړې یا سړې خیمه کې وسیږي نو اور بلولې شي. ماشومان په یو سنت نازک کمی په دې خاطر د سینه بغل او خیر او تبازو کم او د شان ماشومان ډیر.
افغان متقاعدین هم وای چې ژمي ستونزې څو برابر کړي.
اقتصادی مشکلات د غژم اوس په جریان کې د ادب تارګان نه ډوډۍ لري نه جامې لري او بعضو کورونه خرڅ کړي.
افغان او پاکستانی سوداګرو پرون د لارو پر احتمالي خلاصون خبري کړي او ویلي دي چې غونډې به دوام ولري.
دوانو فیڈریشن نا دا فیصلوں کو سیمون ٹیوزڈے باندے نیکسٹ میٹنگ کو پا بانڈر باندے بل مشافہ ترخم بانڈر باندے
ترخم بانڈر باندے
او ټاکل شوی د وینزویلا پر زول شوی مشر نن د نیویارک کې محکمې ته حاضر شي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنې راځو د خبرونې د سر راپور ته. د کونړ ولایت یو شمیر زلزله ځپلی وای چې د هوا د سړیدو له کبله ستونزې ډیر شوې وای چې په خیمو کې ژوند تریخ دی. دا کورنۍ چې کورونه د اگست یو دیرشمې په زلزله کې ویجاړ شوي وای چې ماشومان او په خو عمر لرونکي ډیر کسان یې په ناروغیو باندې اخته شوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه یونیسف ویلی چې په کونړ کې د حرارت درجه له صفر نه ښکته شوی او زلزله ځپلی په همدې سړه هوا کې تر خیمو لاندې شپې ورځې تیروي. تفصیل د فیروزی عزیزی په راپور کې اورو.
د کونړ ولایت یو شمیر زلزله ځپلی وایي چې د هوا سړېدو او زمي پر رسیدو سره د خیمو لاندې د دوی د ژوند وضعیت نور هم ستونزمن شوی دی. هغه کسان چې کورونه یې د اګست په یو دیرشمه په مرګونی سلسله کې ویجاړ شوي وایي چې دوی لا هم په خیمو کې ژوند کوي او د سړې هوا او باران پر وړاندې د ساتنې لپاره کافي اسانتیاوې نه لري. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د چلاس کلي اوسیدونکي عبدالباسط ازادي راډیو ته وویل
کونړ کې خواوا ښه سړه ده او فعلاً خیمو کې اوسېږو. زموږ کلي کې فقط دوه کورونه چې لږ لږ ترمیم ته ضرورت لري هغې ترمیم کړ. خپلو کورونو ته تللي دي موټر خلک تر اوسه خیمو کې اوسېږي. ماشومان خو هوا چې سړی یو سړی خیمه کې اوسېږي نه اور بلولی شي. ماشومان خو یو څه نه څه نازه کمی په دې خاطر دغه سینه بغل او ټوخی او تبه او زکام او دغه شیان ماشومان ډېر بېخي زیات دي. داسې وایه چې روغ ماشومان به ډېر نش برابر دي دومره کم.
په ورته وخت کې د کونړ ولایت د دیواګل ولسوالۍ د ورک کلي اوسېدونکی حسن جان چې د تیر کال د اګست د یو دیرشمې نېټې د زلزلې په پایله کې د کورنۍ ولس غړي مړه شول وایي چې د هوا په سړېدو د بیړنیو مرستو اړتیا ډېره احساس کیږي او زیانمنې شوې کورنۍ نشي کولای چې مناسبه سرپناه د زمي جامې درمل او درملنې ته لاسرسی ولري.
خیمو کې اوبه رانه وځي کورونه وران دي او کورونه زموږ جوړ نه دي. نو ګرم جامو ګرم کرسیو ته کورونو جوړولو ته ډېر زیات اړتیا لرو. د نقدي پیسو ته هم ضرورت لرو ځکه چې ماشومان ټول سینه بغل دي غټان زکام دي او هوا سړه ده د مجبورۍ د لاسه په خیمو کې پراته دي.
له بلې خوا د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ یو ځایي رضاکار نصیر احمد هم د زلزله ځپلو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د ازادي راډیو ته وویل چې د زمي پر راتګ سره د خلکو ستونزې زیاتې شوې دي.
د زلزله ځپلو وضعیت تر مخکې نه هم داسې سخت حالت ته په دې روان دی چې ژمی کې هوا سړه شوې ده. د دې خلکو ژوند هماغه شان دی په خیمو کې دی. که څه هم یو څه ضرورتونه او شیان ورته ورکړل شوي لکه کمپلي توشک موشک دا شیان ورته ورکړل شوي دي خو بیا هم په هغه مناسبه اندازه چې دوی ځان دپاره چاپېریال تود وساتي نشي ساتلی. د موسم د بدلېدو دوسره ډېرې ګڼې ناروغۍ چې دي هغه رامنځته شوي دي او زکام بېخي عادي شوي دي ورسره تبي دي ماشومانو باندې زنانه هم همدغه تکلیفونه کې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف وایي چې په کونړ ولایت کې د شپې د هوا د یخنۍ درجه تر صفر ښکته شوې او هغو کورنیو چې په وروستیو سلسلو کې کورونه ویجاړ شوي په سړه هوا کې ویده کیږي. یونیسف د یکشنبه په ورځ د جنوري په څلورمه په یو پیغام کې زیاته کړې چې په دې وروستیو کې اغیزمنو کورنیو ته د زمي جامې او کمپلي ویشلې تر څو ماشومان له سختې سړې هوا څخه وژغوري. د افغانستان په ختیځ په ځانګړي توګه په کونړ ولایت کې د 2015 کال د اګست په یو دیرشمه نیټه د زلزلې په پایله کې نږدې 2000 کسان مړه شول. شاوخوا 4000 کسان ټپیان شول. له 2000 څخه زیات کورونه ویجاړ او زرګونه کورنۍ بې کوره شوې. د زمي د موسم له پیل څخه مخکې د ملګرو ملتونو بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وویل چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې له امله شاوخوا 94% اغیزمنې شوې کورنۍ په خلاصه فضا کې یا لنډمهالو سرپناهو کې ژوند کوي او په ځانګړې توګه په غرنیو سیمو کې د زمي پر رسیدو د سرپناه او زمي ملاتړ ته بیړنۍ اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د یوې نوې ارزونې له مخې چې نږدې درې اونۍ وړاندې خبره شوه د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو سیمو د بیا رغونې او وضعیت ښه کولو لپاره 128.8 میلیونه امریکایي ډالرو بودیجې ته اړتیا ده.
و هم اوریدل چې سړی هوا په کونړ کې د زلزله زپلو ستونزې زیاتې کړي او ژوند یې ورتریخ کړي. دا یوازې زلزله زپلې نه دي چې له ناچارۍ څخه سر ټکوي. په افغانستان کې یو شمېر متقاعدین وایي چې د ژمي پر رسیدو سره یې اقتصادي ستونزې لا زیاتې شوي او نور د ژوند د لومړنیو اړتیاو د برابرولو توان نه لري. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي که څه هم د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې متقاعدینو ته د دوی د حقونو د ورکړې د بهیر د پایل خبر ورکړی، خو وایي چې لا یې معاشونه نه دي ترلاسه کړي. د متقاعدینو د ټولنې مسؤلین وایي د تقاعد د حقوقو د ورکړې د تطبیق میکانیزم داسې دی چې ډېر متقاعدین عملاً له خپلو حقونو بې برخې کیږي. دا چې څنګه تفصیل به په دې راپور کې وورو.
یو شمیر افغان متقاعدین وایي د طالبانو د حکومت لخوا یې د حقونو نه ورکړې ژوند په جدي توګه اغیزمن کړی او په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې د بنسټیزو او لومړنیو اړتیاو د پوره کولو وس نه لري. دوی وایي کلونه کلونه یې په دولتي ادارو کې خدمت کړی خو اوس له پامه غورځول شوي. د ختیځ زون د متقاعدینو د شورا غړي او متقاعد جان محمد یک شنبه د جنوري 4 ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل سره له دې چې د طالبانو حکومت پر لپسې د تقاعدي حقونو د ورکړې ژمنه کړې خو په خبره تر اوسه خپل معاش نه دی ترلاسه.
د متقاعدینو وضعیت ډیر خراب وضعیت دی، اقتصادي مشکلات دي. دغه ژمی اوس په جریان کې دی، دا بیچارهګان نه ډوډۍ لري نه جامې لري او بعضو کورونه خرڅ کړي، نه کورونه لري نه د سون مواد لري. نو دا د ژوند مشکلات د روزمره مشکلاتو سره لاس په ګریوان دي. زه هم ما متقاعد یم، دغه مشکل سره زه هم گرفتار یم.
په همدې حال کې یو متقاعدی خون کې چنې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل ان د خپلې درملنې پیسې هم نه لري.
نه تقاعد معلوم دی او نه څوک تقاعد ورکوي. ژمی هم دی، یوه میاشت کېږي چې زه سینه بغل یم. د ژوند ستونزې مو ډېرې دي. تاسو او ټولو ته معلومه ده چې په افغانستان کې اوس وضعیت څنګه دی.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د مالی وزارت شاوخوا لس ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د متقاعدینو د حقونو د ورکړې بهیر د دیرشو ادارو لپاره په 15 پړاوونو کې پیل شوی. دې وزارت ویلي د بیلابیلو ادارو شاوخوا 2000 کارکوونکي د تقاعد د حقونو مستحق پیژندل شوي او ځینو خپل حقوق ترلاسه کړي هم دي. خو د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې په دې هیواد کې د ملکي او نظامي متقاعدینو شمیر له 1,00,000 زیات دی. د متقاعدینو د ټولنې مسؤلین وایي د تقاعد د حقوقو د ورکړې د تطبیق میکانیزم داسې دی چې ډیر متقاعدین عملاً له خپلو حقونو بې برخې کیږي. د متقاعدینو د ټولنې مشر افندي سنگر ازادي راډیو ته وویل
نو دلته مشکل دا ده چې دی هغه د تقاعد د پیسو په نامه باندې چې کمې پیسې وزه شوې دي برحالې په وخت کې هغه جمع کوي، بیا راځي پښتنه کوي تنه چې څو کاله د حقوق اخیستي دي هغه هم جمع کوي. دا اخیستل شوي حقوق له د تقاعد له پیسو نه منفي کوي چې هیڅ شی نه پاتې کیږي متقاعدینو ته. ډیر کم فیصدي درته وښیم چې ټولو کې شاید لس یا شل فیصده مستحق شي، دا نور یو نه مستحق کیږي. ولې دوه کاله چې چا جمهوریت کې د تقاعد حقوق اخیستي هغه مستحق کیږي نه.
د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله خونزاده د 1403 کال د قوس په 13 په یو فرمان کې له متقاعدینو غوښتي و چې د خپلو حقونو د ثابتولو لپاره محکمو ته عریضه وکړي، خو متقاعدینو هغه مهال په دې پریکړه اعتراض وکړ او ویل چې دوی د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره محکمو ته د عریضې کولو اړتیا نه ویني. سره له دې چې د طالبانو حکومت د مالی وزارت روان کال د سنبلې په میاشت کې اعلان کړی و چې د ملکي او نظامي متقاعدینو د تقاعد حقوق په د منظم مهالویش له مخې د ځانګړي محکمې او اړوندو ادارو سره په همغږۍ د یو ګډ مرکز له لارې او د پړاوونو تر بشپړېدو وروسته ورکړل شي. خو یو شمېر متقاعدینو چې معاشونه ترلاسه کړي مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو ورکړل شوي پیسې د دوی له اصلي حق څخه کمې دي. د طالبانو د مالی وزارت ویان عبدالقیوم ناصر د دغو شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د تقاعد حقوق د دولت پخوانیو کارکوونکو ته چې عمر یې له 15 کلونو زیات شوی او یا هم 40 کاله خدمت کړی وي ورکول کیږي، خو که متقاعد کس وفات شي حقوق یې میرمنې او له هغې وروسته تر 13 کلنۍ پورې اولادونو ته ورکول کیږي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړی.
ازادي رادیو څلور ساعته
اوریدونکو لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل د افغانستان او پاکستان سوداګر پرون د لارو پر احتمالي خلاصون او ورته نورو مسلو سره جرګه شوی وو. دا چې دوی په دې خبرو اترو کې چې په انلاین ډول تر سره شوی وي څه ویل شوی دي، څه مسایلو باندې بحث شوی. د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان پرون د له همدې غونډې وروسته د پاکستان د سوداګری خونې له مرستيال سید جواد حسین کاظمی سره دا مرکه کړې ده.
نو ډیر مننه سید جواد حسین کاظمی صاحب. کمشال لیډو تم دا وسر چې د چا چا غډونو کو سوک سوک پکیو د دوه ورو خو کراته مو وی بیا د محمد پرکو په حالو خبره کو.
نن د ناستې کې فدریشن اف پاکستان چمبر اف کامرس انډستری صدر عاطف اکرام شیخ صاحب، یونایټیډ بزنس ګروپ چیف اس ایم تنویر صاحب، پاکستان بارڈر ٹریڈ کونسل صدر سید جواد حسین کاظمی، وزیرستان چیمبر آف کامرس انڈسٹری صدر حاجی قدیر اللہ وزیر صاحب
جی،
اور کورم سمال چیمبر لیڈر صدر علی حماد، خیبر چیمبر آف کامرس انڈسٹری صدر حاجی محمد یوسف افریدی صاحب
جی جی،
افغانستان سائڈ نہ دراغوی فیڈریشن چیدے افغانستان چیمبر آف کامرس اینڈ انویسٹمنٹ صدر رئیس سید کریم ہاشمی صاحب، حاجی حلیت اللہ صدیق زئی صاحب، حبیب اللہ عمر صاحب، عظیمی صاحب ننگرہار چیمبر صدر، کابل چیمبر صدر دے کندہار چیمبر صدر، خوست چیمبر صدر، اگے سارا ان ملاقات ہو شو تا اس سیکنڈ میٹنگ ہو دے کے دا معاملات حل شو انشاءاللہ، کہ اگے خپل حکومت سارا خبروں کو اجازت ہو اگے تو زمین دا فیڈریشن پریزیڈنٹ خپل باب اقتدار سارا خبریں اکڑے سے بھائی دا جو تجارت سے دے دا معیشت سے دے دا ملک ٹریڈ اگے نو خام خا دے سارا تا دوال ملک نو یو اگا کشیدگی سے کم ہو اگا کم شو مونگا خپل کے ناستو او تے دوڑ فیڈریشن نا دا فیصلہ کو سمون ٹیوزڈے باندے نیکسٹ میٹنگ کو پ بارڈر باندے بل مشافا ترخم بارڈر باندے
ترخم بارڈر باندے ٹھیک تے
او تے کم کنٹینیٹر معلوم نہ ولا کب شوی دی تا ٹول انشاءاللہ تعالی ریلیز کو او دا بارڈر کو لاو او دوڑ ملک نو تا فیڈریشن پاک افغان دوستی زندہ باد نارے سرا دا میٹنگ ختم
ٹھیک تے جی او دا بارڈر دوڑ خج کم کنٹینر مال ولا آیا دوڑ بد نہ ہے پورس فیصلہ ہش دوڑ بپری خودی ش کر صرف یو سائیڈ
پاکستانی مریضان دی خلق دی واپس راشی
اسٹوڈنٹان
دی راشی او باقی دیکھ مت سے کم آگا افغانستان کا سان دیا غریب
ٹھیک تو سر د دین وړاندې کوم ګورو په ترکیه کې او په قطر کې د ډېر اوچت پایې مذاکرات شو هغه کامیاب نه شو اوس کوم داسې اسباب چې دا دومره دغه چې دا خبره ور ویلې شو دا دون غټ خبره شو کامیاب سره
دا 25 کروڑ عوام د پاکستان او 5 کروڑ د عوام د افغانستان تقریبا 30 کروڑ عوام او دا چې دا ډېر زیات نقصانات چې دي هغه د عوام او شو تاجرانو او شو او سرویس پرووایډرز او شو ڈیلی ویجز ہو شو مطلب دا دے چھ ٹول غختو چھ دا تجارت چھ کم شپک سو کال نہ دے دے روٹ بنے کی گلی جا چھ آگا دے روان چھ ٹول روزگار مسئلہ دے اور روزگار چھ مسئلہ کم جائے کی راشی مال تا بیا دیر سی زنا
ٹھیک بولی ٹھیک تا سر او پا دے بانے سر باقیدہ اعلامیہ حکومتون لخوا کل پور جاری چھ دا پاکستان حکومت لخوا دا شان دا افغانستان دا خارج وزارت لخوا دا
انشاءاللہ ٹیوزڈے باندے دا مونگ اجلاس کو کنا
جی جی
دیکھے چھ کل فائنڈنگ را لے مونگ با حکومتون دا پیش کو چھ آگئی جائنٹ ڈیکلریشن اوکی
ٹھیک تو پدی ٹیوزڈے باندې سیم کانس تے جس لگ ڈر مال بوڑ را وڑ یا خوا دے خوا کنا صرف ملاقات تے پٹنا
انشاء اللہ اتمن اتمن نہ ملاقات نہ کوشش ودا کو چم کلاو
ٹھیک تو جی ٹھیک
تو خوا اتمن دا کوشش وئی
د پاکستان د سوداګری خونی مرستيال و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې
د ازادي رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي
ازادي رادیو څلور ساعته
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو. اوس ورزو د سیمې او نړۍ یوې تودې موضوع ته ټاکل شوې چې د وینزویلا پر زول شوی مشر نیکولاس مادورو او د هغه میرمن نن دوشنبه د نیویارک په یوه فدرال محکمه کې راڅرګند شي. دا جوړه د نشئی توکو د ترهګرۍ او متحده ایالاتونو ته د کوکاینو د قاچاق لتورونو سره مخامخ ده. مادورو او میرمنې په کاراکاس کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې ونیول شول او نیویارک ته له انتقال وروسته هغه توقیف خونې ته ولېږدول شول چې تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ده. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وینزویلا د ولسمشرۍ سرپرست دلسی رودریګیز او نورو چارواکو ته خبرداری ورکړې چې له امریکا سره همکاري وکړي کنه لویه بیه به پرې کړي. ټرمپ له اتلانتیک سره په یو مرکه کې چې پرون د جنوري په 12 مخبره شو ویلي که د وینزویلا سرپرست ولسمشر هغه څه ونه کړي چې سم دي هغه به لویه بیه پرې کړي، ان له مادرو څخه هم لویه بیه. ترامپ دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د جنورۍ په څلورمه کین ارخی رودریګز د وینزویلا د سرپرست ولسمشر په توګه لټاکل کېدو مخکې پر کاراکاس د امریکا عملیات د ملګرو ملتونو د منشور سرغړونه وبلله او ژمنې وکړه چې بیا به هیڅکله غلامان نشي. بل لورته امریکایي پوځیانو پر مادرو د شوي عملیاتو نوي جزئیات هم خپاره کړي. یو لوړپوړي امریکایي جنرال ویلي د مادرو د نیولو په عملیاتو کې 150 الوتکو برخه اخیستې وه. ویل شوي چې دغه عملیات له څو میاشتو چمتووالي وروسته اجرا شوي. د امریکا ولسمشر ویلي تر هغو چې په وینزویلا کې د واک خوندي، مناسب او ځیرک انتقال ترسره کیږي، دوی به د جنوبي امریکا د دغه هیواد چارې په موقت ډول اداره کوي.
لا خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې به درته وړاندې دا راپور ولرو چې په پکتیکا کې د سولری یا برېښنایی یا المریز برېښنا یو لوی پروژه ګټه اخیستنې ته وړاندې شوی، خو اوس راځو دې ته چې په ترکیه کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي چې په وروستیو میاشتو کې د پولیسو لوري د دوی د نیولو او تفقیف پیښې زیات شوې. د دوی په خبره دوی نشي کولای چې د کار او رزنیو اړتیاو لپاره له کورونو ووزي. دا په داسې حال کې ده چې تازه یو شمیر ترکی رسنیو خبر ورکړی چې د دې هیواد پولیسو د جمعې په ورځ لږ تر لږه 2 افغان کډوال نیولي او هغه مرکز ته انتقال کړي چې بهرني اتباع پکې دي او له هغه ځای وروسته بیا خپلو هیوادونو ته ډیپورت کیږي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په ترکیه کې میش یو شمیر افغان کډوال وایي د نیولو، توقیف او ډیپورت لویری آن له کورونو نشي وتلی. دوی وایي په وروستیو کې د ترکیې پولیسو د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو او توقیف لړۍ پراخه کړې. په استانبول کې میش یو افغان کډوال سردار احمد زی یکشنبه د جنورۍ 4مه ازادي راډیو ته وویل
نن سبا ترکیه کې د افغانانو حالت وضعیت ډیر خراب ده. څوک چې اسناد نه لري بیرون نشي وتلی، له اتاقونه تا پولیس لکه فابریکو باندې ګرځي. په فابریکو کې چې کوم افغانان کار کوي اسنادونه چک کوي، څوک چې اسنادونه لري باندې سي 2-3 ورځې په کم کې بدل کېم نه بس ډیپورت کوي افغانستان ته.
دی وايي هم دا 2 ورځې مخکې یو ملګری چې د استوګنی قانوني اسناد یې نه لرل او قاچاقي لارو نه تر استنبول رسیدلی او پولیسو نیولې او اوسمهال په توقیف کې دی. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته په دې هیواد کې د بیکارۍ او بېوزلۍ له زیاتېدو وروسته ګڼ شمېر افغانان د کار په لټه په سختو مرګونو لارو هڅه کوي چې ایران او بیا د ترکیې له لارې ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي. یو شمېر نور بیا د سیاسي او امنیتي ستونزو له امله له افغانستانه وتلي. په ترکیه کې میشته یو پخوانی افغان خبریاله چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي وایي دغلته د ډیپورت او په وطن کې د مرګ له ګواښونو سره مخ ده.
بازگشت ما به وطن
ما لپاره افغانستان ته بیرته ستنیدل نه یوازې سختي بلکې ناممکن دي، خو له دې سره هم زه دلته د ډیپورت له خطر سره مخامخ یم او دې وضعیت موږ له سختو کړاوونو سره مخ کړی یو. نه یوازې په آزاد بازار کې له کاره ویستل یو، بلکې زموږ مسلکي ژوند یې هم ګډوډ کړی او دا ډیره اندېښمنوونکې ده.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ترکیې ټی آر ټی رسنۍ خبر ورکړی چې د دې هیواد پولیسو تازه 2 افغان کډوال نیولي. په راپور کې ویل شوي چې د یاربکر خار پولیسو د جمعې ورځې په عملیاتو کې دغه افغان کډوال چې د فاضلاب په یو ټانکر کې پټ شوي وو وپیژندل او ونیول. پولیسو نیول شوي کډوال د طبي معایناتو وروسته د بهرنیو اتباعو د لیک مرکزونو ته استولی دي. په راپور کې ویل شوي چې د غیر قانوني افغان کډوالو په ګډون 15 نور کسان د انساني قاچاق په تور هم نیول شوي. د ترکیه د کډوالو ادارې له دی وړاندې د 13 دسمبر په 23مه راپور ورکړ چې په 2015 کال کې په ترکیه کې لږ 1,250 ډیر کډوال د قانوني استوګنی اسنادو د نه لرلو له امله نیول شوي. د ترکیه د حکومت دی ادارې ویلي و چې د دغه هیواد د پولیسو لخوا نیول شوي ډیری کسان افغان کډوال دي چې شمیر یې له 2,000 کسانو ډیر دی. د ترکیه د کډوالو ادارې په ټکو افغانانو وروسته د نیول شوي او پناه غوښتونکو تر ټولو لوی شمیر په ترتیب د سوریې، ازبکستان، ترکمنستان او ایران وګړي جوړوي. په ترکیه کې په دې وروستیو میاشتو کې د افغانانو نیول داسې مهال زیات شوي چې ایران او پاکستان هم د افغانانو د نیولو په زور ایستلو بهیر چټک کړی او هر ورځ زرګونه کسان له دې دوه هیوادونو ایستل کیږي او افغانستان ته ستنول کیږي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د 13 دسمبر په 1 په خپل اکسپانه ویلي و چې په 2015 کال کې 2,000,000 او 3,00,000 افغانان هیواد ته ستانه شوي. که څه هم نوموړي دا نه ویلي چې دا کسان له کومو هیوادونو راغلي، خو د بخښنې نړیوال سازمان د قوس میاشتې په وروستیو کې راپور ورکړ چې یوازې ایران او پاکستان سږ کال له 2.6 میلیونو ډیر افغان کډوال شړلي، خو ترکیه او تاجکستان هم په زرګونه نور افغانستان ته ستانه کړي. د سازمان ټینګار کړی چې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو له مستندیدو سربیره هم د ایران، پاکستان، ترکیه، تاجکستان، جرمني او اتریش په ګډون یو شمیر هیوادونه هڅه کوي چې افغانان هغه هیواد ته ستانه کړي چیرې چې په پراخ او سیستماتیک ډول پکې بشري حقوقونه په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو په وړاندې سرغړونې کیږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ غږله ازادۍ رادیو نه اوري اوریدونکو ورورو د دغه سهارنۍ خبری مجلې د پای شی بوته نږدې شوی یو روسای راپور اخلو. هغه دا چې د پکتیکا ولایت مرکز خرنه کې د یو خصوصي شرکت د 95 میلیون افغانۍ په پانګونې سره د 2000 کیلو واټ مریض برېښنا شبکه جوړه کړې ده. ویل کېږي چې دغه شبکه به د مرکز کرنې شاوخوا کلیو ته برېښنا برابر کړي. تفصیل په دې راپور کې
د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې چې په خوای په ادارو، دفترونو، دوکانونو، هوټلونو، پلازو او مارکیټونو کې د جنراتورونو له برېښنا ګټه اخیستل کېده او لږ وخت برېښنا به موجوده و، اوس د یو خصوصي شرکت د 95 میلیون افغانۍ په پانګونې د 2000 کیلو واټ لمریز برېښنا شبکه جوړه او د دې ځای اوسیدونکي له 24 ساعته برېښنا برخمن شول. د یاد برېښنا د تولید لپاره 4000 د سولر لوی تختې نصب شوې دي. په خوا چې په پکتیکا کې د خلکو او دوکانونو لپاره یو کیلو واټ حرارتي برېښنا په 8000 افغانۍ و، اوس د لمریز برېښنا د دې شبکې په فعالیدو سره به 8000 افغانۍ ته راټیټه شوې ده. د یاد شرکت مشر دوست محمد زونډي مشال راډیو ته وویل
ټوله پروژه باندې تقریبا څه باندې 15 میلیونه افغانۍ مصارف راځي. دا برېښنا به 24 ساعته وي او پاکه برېښنا به وي. موږ به هڅه وکړو چې دا برېښنا کې یا په دې پروژه کې هغه د ډیزلو قیمت یا د جنراتور استعمال صفر کچې ته راټیټ کړو او په آینده کې د موږ د برېښنا نرخ هغه د وارداتي یا دولتي برېښنا سره برابر واوسي. دا به لوی هدف وي.
د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې پر خپل ویب پاڼه تر 13 سپتمبر میاشتې پورې د پکتیکا د مرکز خرنې تخمینی آبادی 1000 تنه ښودلې ده. په مرکز خرنه کې د لمریز برېښنا شبکې جوړېدو ته ځایي اوسیدونکي هم خوښ دي. وایي په خوانی حرارت برېښنا هم د بیل نظر لوړه وه او هم دایمي او ډاډمنه نه وه. یو تن ځایي اوسیدونکي اکبر راهل وویل
دلته په بازارونو کې تر اوسه څومره چارې مخته وړل کېدي هغه په حرارت برېښنا باندې و چې هم خلک له قیمتونو څخه ډېر شکایت درلود او په عین حال کې هغه دایمي نشتون یوه بله ستونزه وه. نو د چې په داسې یو حال کې یو خصوصي شرکت هم د کېږي چې تر 2 میګاواټه پورې المریز برېښنا برابر کی. دا د ویار خبره ده. نو دا به هم په بازار کې قیمتونه راټیټ کی او هم د صنعت په پرختیا کې ډیر رول ولري. از موږ له نورو خصوصي شرکتونو څخه هم هیله ده چې راشي او په دې برخه کې پنګونه وکړي ځکه پکتیکا نهایت ډیر برېښنا ته اړتیا لري.
په افغانستان کې د حرارتي برېښنا یو بل ستونزې ده چې دلته لري رو عادي او حتی زړو جنراتورونو کار اخیستل کیږي چې لوګي او کثافات چاپریال ته ځان رسوي. د مرکز خرن یو بل اوسیدونکی عبدالرحمن راشد هم دا خبره کوي او زیاتوي چې د لمریز برېښنا انرژي له هر اړخه ګټوره، ارزان او پاکه ده.
باور وسمه خپل هټي تفاعل کړی ده. په میاشت کې امکان یو د کم برکتوس نه وتلی. مخکې چې کوم برکو په 3000 افغانۍ باندې وو، دا برکوس دی ورکوي په 2000 افغانۍ باندې. کارخونه ته ورکوي په 2000 افغانۍ باندې برک ورکوي. ټول مهمه خبره دا ده چې د چاپیریال لپاره د برک فعالول ډیر مهم دي چې دلته ګرد و غبار او لوګي هوا ډیره خرابه ده.
په ورته توګه د اوبو او برېښنا ریاست ځایي مسؤلین بیا وایي دوی نه یوازې په دې ولایت کې خصوصي سکتور د برېښنا د تولید په برخه کې پانګونې ته هڅوي، بلکې راتلونکي لمریز کال کې د منځنۍ آسیا څخه د هیواد ته د غځېدلي وارداتي برېښنا پر لیږد هم عملي کار پیلېږي. د یاد اداره مشر قاری فتح محمد زاکر وویل
کوشش هم داده سي انتقالي لاین کارونه هم مختبوز ټول برابر دوه هر صورت لګل سوې دي. کوشش دي کوو سي په 1415 کال کې انتقالي لاین د واردات برېښنا پکتیکا ته د دې کار هم شروع کو.
یاد دیوی که هم د پکتیکا څنګلوري ولایتونه پکتیا خوست میدان وردک او غزنی څو کاله وړاندې د منځنۍ آسیا له هیوادونو واردې شوي برېښنا سره وصل شوي، خو پکتیکا ولایت ته بیا یاد برېښنا تر اوسه نه ده غځېدلې. اوس مهال په پکتیکا کې تر ډېره خلک د رڼا لپاره له لمریزې برېښنا کار اخلي، خو د مرکز خرنې او ارګون په ګډون د ولسوالیو د ځینو ښارګوټو کاروباریانې بیا له حرارتي یا د جنراتورونو برېښنا کاروي چې هم وخت لګوي او هم لوړې